په افغانستان کې مازیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو او ری د ازادي رادیو په یوه بل خبرونه کې موزه نور یاست. نوري هرکلای کوم. وبوري چې یو جګپوړی امریکایي پوځي چارواکی وایي دا نشي تاییدولی چې د روسیې مالی مرستې به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو سبب شوي وي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیزې د ازادي رادیو درته خبرو، خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. دا خبرونه مللی بشیر اوروي.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکې. د امریکا د مرکزي قومندې مشر وایي ډاډه نه دی چې له طالبانو سره اړوندو سخت دریځو ته د روسیې د انعامونو په نتیجه کې په افغانستان کې امریکایي سرتیري وژل سوي وي. افغان ولسمشر د کاپیسا ولایت د وضعیت ارزولو په خاطر د دې ولایت مرکز ته تللی دی او د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستانه غوښتي چې اجازه ورکړي په پلازمینه اسلام آباد کې د هندوانو یو عبادت ځای جوړ شي. بشپړه خبرونه. د امریکا د مرکزی قومندې مشر وایي ډاډه نه دی چې له طالبانو سره اړوندو سخت دریځو ته د روسیې د انعامونو په نتیجه کې په افغانستان کې امریکایي سرتیري وژل سوي وي. جنرال فرانک مکنزي پرون خبریالانو ته وویل که روسانو طالبانو ته پیسې ورکړي وي یا نه، طالبانو په تیرو څو کلونو کې د امریکا پر ضد د عملیاتو هڅې کړي دي. د مکنزي په وینا دا په دې معنا ده چې د امریکایي ځواکونو امنی وضعیت دومره تغیر نه دی کړی. رسنوی د امریکای چارواکو له قوله ویلي چې امریکا داسې معلومات ترلاسه کړي چې شي امکان ستر روسیې له طالبانو سره اړوندو سخت دریځو ته پیسې ورکړي وي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف ځواکونه ووژني. د امریکا دفاع وزارت ویلي د دغو ادعاو د تایید لپاره هیڅ ثبوت په لاس کې نه لري. نیویورک ټایمز ورځپاڼې لومړی ځل د جون په 26مه نیټه په دې اړه راپور ورکړی و، خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ روسیې او طالبانو دا راپور رد کړی دی. افغان ولسمشر د کاپیسا ولایت د وضعیت ارزولو په خاطر د دې ولایت مرکز ته تللی دی. د جمهوري ریاست ارګ د اعلامیې له مخې محمد اشرف غنی له ملکي او نظامي مسؤلینو سره د خلکو په یو پراخه غونډه کې خبرې کوي چې پکې قومي مشران، عالمان، ښځې او ځوانان ګډون کوي. ولسمشر به همداراز د هغوی وړاندیزونه واوري. کاپیسا ولایت ته د ولسمشر غنی سفر په داسې حال کې دی چې د دې ولایت په ولسوالیو کې د ناامنۍ زیاتېدو راپورونه ورکړل سوي دي. د کندهار په شاولی کوټ ولسوالۍ کې نن سهار په موټر بم چاودنه کې درې پولیس وژل سوي او څوارلس ملکي او نظامي کسان ټپیان سوي دي. د کندهار د والي ویاند احمد بهیر احمدي وایي له چاودیدونکو موادو بار موټر سهار وختي د شاولی کوټ امنیه قومندانۍ مخې ته چاودنه کړې ده.
موټر مخکې له دې چې هدف ته ورسېږي چاودنه کړې ده. د چاودنې شدت ډېر و. په همدې خاطر باندې د قومندانۍ او ولسوالۍ تعمیر زیانمن شوی دی او پر مهال باندې زموږ درې تنه سرتېري شهیدان شوي دي او څوارلس تنه ملکي او نظامي کسان زخمیان شوي دي.
احمد بهیر احمدی وویل چې د ملي اردو د انټرنیشنل په نوم لوی اکمالاتي موټر کې چاودیدونکي مواد ځای پر ځای سوي وو. د دې حمله مسؤلیت طالبانو اخیستې دي. قاری محمد یوسف احمدی چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي ادعا کړې چې په دې پیښه کې تر شلو زیاتو پولیسو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. تاسې زموږ شغله ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستانه غوښتي چې اجازه ورکړي په پلازمینه اسلام آباد کې د هندوانو یو عبادت ځای جوړ سي. د ادارې نن پر ټویټر پاڼه لیکلي هر څوک د عقیدې او مذهب حق لري او دا حق د پاکستان په اساسي قانون کې تضمین سوی دی. دا خبره وروسته له هغه سوي چې په پاکستان کې یو شمېر مذهبي او سیاسي کړیو د دې پروژې مخالفت کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان په وینا د هندوانو د عبادت ځای جوړولو مخنیوي یو ناسم کار و او باید ژر تر ژره له دې کاره لاس واخیستل سي. د برتانیا حکومت د کورونا ویروس په خاطر د اوښتې اقتصادي زیان د جبران لپاره 65 لګښتونه په پای کې نیولي. برتانیایي چارواکي به نن د کورونا وبال عمله د اوښتې اقتصادي زیانونو او د رامنځته سوي حالت د بدلون په هدف د 65 لګښتونو لپاره یو وړه ځانګړې بودیجه وړاندې کړي. په دې بودیجه کې شوونځي، استوګنځایونه، د سړکونو ترمیم او عامه ترانسپورت برخې شاملې دي. په برتانیا کې تر دې دمه څه باندې 2 لک او 8 زره کسان په کورونا ویروس اخته سوي دي چې له ډلې له 40 زرو زیات کسان مړ شوی دي. دا په اروپا کې د کورونا له کبله د مړینو تر ټولو لوی شمیر دی. بلې خواته امریکا متحده ایالاتونو تیر یوه شپه ورځ د کورونا او بعد مثبت پیښو د زیاتېدو شاهد و. هلته څه باندې 8000 کسان په 40 ساعتونو کې په کووید 19 ناروغۍ اخته شوي دي او د مړو شویو شمیر 1,114 ښودل شوی دی. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون شمیرې ښیي چې په متحده ایالاتونو کې 3 میلیونه خلک په کورونا ویروس اخته شوي دي او د ټولو مړو شویو شمیر 1,15,000 ته رسیدلی دی. د نړۍ په ځینو نورو هیوادونو کې له هغې ډلې چې برازیل او هندوستان هم دي کورونا ویروس پیښې زیاتې شوي دي. ورځ تر بلې پکښې د مثبتو پیښو شمیر مخ پر زیاتېدو دی. په نړۍ کې ټول ټال نږدې 1,500,000 کسان په کورونا ویروس اخته شوي دي چې له ډلې یې څه باندې 15,000 او 43,000 مړه شوي او نږدې 1,000,000 بېرته ښه شوي دي. او په جون میاشت کې ګرمي هوا په سایبیریا کې د تودوخې درجه تر بل هر وخت زیاته کړې ده. ساينس پوهان وایي دا د اقلیمي بدلون پر لور یو جدي خبرداری دی. د اقلیمي بدلون د خدماتو ادارې پرون د سه شنبه په ورځ په یو اعلامیه کې ویل چې 13 جون میاشت د روسیې په سایبیریا سیمه کې تر ټولو توده میاشت وه، چیرته چې د تودوخې درجه په اوسط ډول 15 درجه سلسیس زیاته وه او د 2018 او 2019 کلونو د جون میاشتو په پرتله یوه درجه زیاته وه، چې په دغو دوو کلونو کې هم په جون میاشت کې هوا ډیره توده وه. د خبرونو پای.
له ملالای بشیر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واوره ورکړه. د ځین نور خبرونه غوړې به هم ولولې د ازادي رادیو په پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کان. ولانی پراپورنو کې وواره چې یو جګپورې امریکایي پوځي چارواکي وایي دانش تایید ولای چې د روسي مالی مرستې په افغانستان کې امریکایي سرتیرو د وژلو سبب شوی وي. له طالبان سره د روسي د مالی مرستو اداوي داسې محل راپورته کیږي چې په کابل کې روانو نه درې مهم د سولې په اړه کانفرنسونه جوړ شو. روسي هم یو ګډونواله و. دا کانفرنسونه د سیمې اجتماع د رامنځته کېدو لپاره څومره مهم دي؟
دغه کانفرنسونه د بل لپاره مثبت ګڼم چې د افغانانو لخوا څنګه او موخه یو نړیوال اجتماع جوړول دي یا همغږي رامنځته کول دي.
د افغانستان د اوسپنې پټلۍ اداره د اورګاډي پټلۍ په وسیله د چابهار او افغانستان خلول د سیمه ییز اتصال او ترانزیت په برخه کې یو مهم ګام بولي.
چابهار ګټ موږ ته هغه وخت را رسیږي چې مالونه د چابهار بندر نه زرنج لاره نه افغانستان ته داخل شي، چون دا لنډه لار ده کابل ته.
د افغانستان فاړه پر ځین نور موضوعات هم راپورونه مطالب لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې بریتانیا په پام کې لري نن د کورونا وایروس د خپرېدو له امله د ځپل شوي اقتصاد د رغولو لپاره ځینې پلانونه اعلان کړي. د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې د بشري حقونو او د غرض د ژوند په شیبو کې د خپرونې په دوهمه نیمایي کې مه هېروئ. مننه چې ازادي رادیو او ری د خبرونې پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشن پم راست وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. یو جګپورې امریکایي پوځي چارواکی وایي دانش تایید ولای چې طالبانو ته د روسي د انعام په نتیجه کې په افغانستان کې امریکایي پوځیان وژل شوي. د امریکا د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال فرانک مکنزي دا څرګندونه وروسته له دې وکړه چې امریکایي رسنۍ وویل روسي ځینې طالبانو ته د امریکایي پوځیانو د وژلو پر سر انعام خیو. اسمت سروان نور تفصیل اوروي.
د امریکایي قوه او مرکزی قومندان وای دای زره نمنی چې طالبانو ته د روسانو د انعامونو د ورکولو لکبل دي په افغانستان کې امریکایي پوځیان وشل شوي وي. په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال فرانک مکنزي پرون سه شنبه د روسیې له لوري طالبانو ته د انعام ورکولو په اړه د امریکایي رسنیو د وروستیو راپورونو په اړه له خبريالانو سره خبري وکړه. د امریکا د پوځ د مرکزی قومندانې د خبر پاڼې له مخې جنرال مکنزي وویل لدی موضوع سره ډیر بلد دی، د میدان قومندان دی او دا فرصت یې درلود چې دا مسأله وڅاري. د همدل دي چې دا د ډیری اندیشنې وړ ورته ښکارا شوه، داسې کوم دلیل پیدا نه کړ چې دا ثابت کړي. در همدار از ویلی که روسان طالبانو تا پیسی ورکوی یا نو ورکوی طالبانو پا تیرو سو کلونو که ترخپل وسه حسه کری چه پر امریکایی پوزیانو حملی وکری پا ورستویو که امریکایی رسانوی راپور ورکل چه در روسیه و استخباراتی دلی تیر کال طالبانو تا در دیل پاره چه پا افغانستان که در امریکا و ناتو پوزیان ووشنی در انعام پا توگه پیسی ورکری. د نیویارک ټایمز د جون د شپږویشتمې نیټې د راپور پر اساس استخباراتي چارواکي باور لري چې طالبانو د انعام یوه اندازه پیسې وروسته له دې ترلاسه کړې چې د نړیوالو ځواکونو پر ضد یې بریالي بریدونه وکړل، خو دا څرګنده نه ده چې په هغو شل تنو امریکایي سرتیرو کې چې تیر کال په افغانستان کې ووژل شول د کوم یو وژل کېده د روسیې له عملیاتو سره تړاو لري او کنه. نیویار سیمز وروسته په یو بل راپور کې ویل چې د دې موضوع په اړه څېړونکي پر دو حملو تمرکز کوي چې یوه د 2019 میلادي کال په اپریل کې د هوایی اډې مخته د یوه انتحاري له لوري چاودنه وه چې درې امریکایي پوځیان پکې ووژل شول. واشنگتن پوست بیا ویلی گمان کیږي چې طالبانو ته د روسیې د انعام له کبله په افغانستان کې یو شمېر امریکایي پوځیان وژل شوي دي. خود امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون وویل داسې شواهد نشته چې دا ادعاوې تایید کړي. په همدې حال کې جنرال مکینزی وایي لا یې هم قناعت نه دی ترلاسه کړی چې طالبانو ته د روسانو د پیسو د ورکړې په نتیجه کې دي امریکایان وژل شوي وي. د دا هم وویل چې استخباراتي معلومات ډېر ځلي بشپړ نه دي. مکنزی چې په فلوریدا کې له خبریالانو سره په یوه ناسته کې خبرې کولې وویل په دې مورد کې کافي استخباراتي معلومات نشته. جنرال مکنزی وویل روسان په افغانستان کې د امریکا دوستان نه دي. د دې په وینا دا مهمه ده چې ووایي روسیې ته څو لسیزې وړاندې په افغانستان کې د بدې ماتې په خاطر سپک اوښتې، خو په عین حال کې دا هم رښتیا ده چې روسان اندېښنه لري چې له افغانستانه به د دغه هېواد د شمال خواته اسلامي افراطیت خپور شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیا ویلي چې ده ته استخباراتي چارواکو په دې اړه معلومات نه دي ورکړي چې ګنې روسانو په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وژلو لپاره طالبانو ته پیسې ورکړي دي.
د غرض د امریکا د استخبارات او بخیر د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د دې هېواد د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو خپلې استماعي غونډې ته وربللی. د راپورونو له مخې له مایک پومپو غوښتل شوي چې ووایي د ټرمپ ادارې څه ډول هغو راپورونو ته غبرګون ښودلی چې ګواکې د امریکا استخباراتي ادارې خبرې وې چې روسیې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وژلو لپاره انعام ټاکلی و. دا غونډه په پام کې ده چې سبا وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي چې آیا دې غونډې ته به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ورشي کنه. د طالبانو سره د روسیې د مالي مرستو ادعاوې په داسې حال کې راپورته کیږي چې روانه اونۍ په کابل کې د افغانستان د سولې د پیاوړي کېدو یا د سولې د هڅو په ترڅ کې د دریو غونډو کوربه و. د دې موضوع د سپینولو لپاره مې مخکې د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصر الله ستانکزي سره خبرې وکړې. ستانکزي صاحب، په دې وروستیو کې د روسیې د پوځي استخباراتو لخوا طالبانو ته د پیسو ورکولو موضوع ډیره په امریکا کې ګرمه ده. دغه راز ویل کېږي دا به ممکن هم بیا هم په افغانستان کې د سولې د پروسې د پرمخ بیولو په وړاندې یو خنډ وي. دغه راز د پنټاګون وروستی راپور هم چې ویلي طالبانو تر اوسه له القاعده سره اړیکې نه دي پرې کړي، پر طالبانو بل انتقاد دی چې تاوتریخوالی نه دی کم کړی. دغه راز د بندیانو تبادلې موضوع بله ده. دا په داسې حال کې چې کابل روانه اونۍ د دریو مهمو غونډو کوربه دی. یوې د دوشنبې په ورځ و د سیمې د شلو هیوادونو او د نړیوالو سازمانونو استازو پکې ګډون کړی و. پرون هم د چین، پاکستان او افغانستان استازو کانفرنس درلود او سبا هم بله غونډه ده چې په هغه کې به بیا هم روسیه شامل وي د سیمې ییز اجماع د رامنځته کېدو لپاره د افغانستان د سولې د پروسې لپاره. څه فکر کوئ چې دغه وروستۍ ادعاوې چې راپورته کېږي دا به څومره دغه د سولې په ټکني بهیر نور اغیز وکړي؟
دوه مسلو ته باید پام وکړو. اول دا چې زه دغه کانفرنسونه د ده لپاره مثبت ګڼم چې د افغانانو لخوا ترجمېږي او موخه یې یو نړیوال اجماع جوړول دي، یو همغږي رامنځته کول دي د افغانستان د سولې لپاره. په دا اساس د دې کانفرنسو چې متاسفانه لیدله مخکې تقریبا د دې مذاکراتو صلاحیت له افغانانو نه اخیستل شوی و، امریکایانو خپله تنظیموو. نو په دې اساس زه دا مثبت ګڼم. دوی مسله چې څومره تاثیر درلودای چې په شک په څیر روسان د افغانستان په قضایاو کې هم علاقه لري او هم په ټولو اړخونو کې نفوذ لري. په تیره بیا چې د روسیې د دولت ستراتیژیک چلند د افغانستان له دولت سره دا ده چې هغه په مطلق ډول ستراتیژیک دوست او تړلی دوست امریکایانو ته لري. بلان هر هغه مخالف ځواک چې وکړل شي هغوی ته پرابلم ایجاد کړي. روسان ته تصلاحاتي مرسلی ورسره کړي د عقل مادي او معنوي مرسلې ورسره کړي. کوم سوال دا ده چې اولینه ناسته چې طالبانو له نورو افغاني ډلو سره وکړه هغه په ماسکو کې وه. دا د دې معنا لري چې یو د اعتماد فضا رامنځته شوې ده د طالبانو او د روسانو په منځ کې. د دې شک نشته. بلان که چېرې روسان په دې کې صادقانه عمل ونه کړي د افغانستان د سولې پروسې ته له امریکایانو سره تجربه وکړي زه فکر کوم چې د افغانستان د سولې پروسې ته سره لاس ورکړي.
څه فکر کوئ چې دغه وروستۍ هڅې د افغانستان د حکومت لخوا دا د دې لپاره دي چې د سولې پروسه بشپړ په خپل لاس کې واخلي؟ هغه چې د سیمې هیوادونه او نړیوال ډېر په تاکید کوي چې د افغانستان د سولې پروسه باید د افغانانو په مالکیت او مشري مخته ولاړه شي.
واقعیت دا ده چې دوی به ډېره هڅه کوي او افغان داسې باید هم وي د لپاره چې د افغانستان دولت مکلف ده د سولې او جګړې مسایل پر خپل مخکې بوځي. زه فکر کوم چې خدای دې وکړي چې کابل دومره ظرفیت پیدا کړي چې د سولې مالکیت په خپل لاس کې واخلي. اما سمبولیک مالکیت نه وي. د فعلاً لپاره خو لیدل کېږي چې د افغانستان حکومت حتی د هغه تفاهم نه مستل ځای د تفاهم نه مستل ځای د طالبان سره امریکایان کوي. نو په دې اساس بیا دا لږ څه ستونزې ایجادوي. په هر صورت افغانستان دولت به هڅه وکړي چې په ډیپلوماټیک لحاظ انتظار وکړي او کوشش به وکړي چې مالکیت خپل لاس کې واخلي.
د دغه درې وړو غونډو په اړه چې کابل یې روانونه کوربه دی، داسې ویل کېږي چې سیمه هغه هیوادونه چې په افغانستان کې تر اوسه ډېر خپلې ګټې تعقیب کړې دي ښایي هغوی په صادقانه همکارۍ ته چمتو نه وي. د منځنۍ آسیا د هیوادونو په اړه ویل کېږي چې په دې روانونه په غونډو کې دوی هم ښکیل دي، وایي چې ښه نیت لري، یعنی په دې معنی چې دوی د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي، خو ځینې نور هیوادونه لکه چې ایران او پاکستان او ځینې نور ته ګوته نیول کېږي دوی خپلې ګټې تعقیبوي. فکر کوي چې د افغانستان حکومت به وکولی شي چې دوی ته قناعت ورکړي چې په افغانستان کې سوله د دوی په خیر هم ده؟
اول قدم خو باید ووایم چې هر هیواد په داسې حالات خپلې ګټې تعقیبوي. د مرکزي آسیا هیوادونه سره داسې بېل بېل پالیسۍ لري، اما اکثریت د دې هیوادونو به د ماسکو پالیسي تعقیبوي. او راغله په دې چې پاکستان او ایران خپل ګټې تعقیبوي، معنی دا ده چې د دوی نفوذ نسبت به نورو هیوادو ته په افغانستان کې ډېر دی. بلان دوی به په عمق یا ستراتیژیکو مسایلو کې ورداخلیږي. موږ باید دا ګټې په دوو ډلو وویشو، یو مشروع ګټې او یو هم نامشروع ګټې. په نننۍ ډیپلوماسۍ کې مشروع ګټې باید په رسمیت وپېژندل شي. زموږ ګاونډي هیوادونه د موږ په هیواد کې مشروع ګټې لري، موږ د دوی په هیوادو کې مشروع ګټې لرو. دا بیلانس باید د افغانستان دولت رامنځته کړي او نامشروع ګټو مقابل کې باید د افغانستان دولت ودرېږي. که دا د امریکایانو وي، که دا د روسانو وي، که دا د عربو هیوادونه وي، که دا د موږ ګاونډي هیوادونه وي. یعنې که چېرې موږ دغه تطلقات ونه کړو، متاسفانه لکه تېر څلوېښتو کالو او په خصوص تېرو سلو کالو کې به موږ د مختلفو هیوادونو د رقابتي او نیابتي جګړې شاهدان اوسو.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی چې په کابل کې د سولې د روانو هڅو په اړه د دریو غونډو په باب چې دا به څومره وکول شي د سولې روان ټکنۍ بهیر انګړندی کړي خپل نظر را سره شریکو. کابل روانونی د سیمه ییزې اجماع د رامنځته کېدو د هڅو په ترڅ کې د دریو غونډو کوربه د سیمې د هیوادونو او دغه راز د نړیوالو سازمانونو استازو په دې غونډو کې ګډون کړی دی.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
په افغانستان کې خبر اعلان او رسنۍ ادارو ته متوجه ګواښونو او احتمالي حملو د رسنیو د ملاتړ بنسټونه اندېښمن کړي. نیاد افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې مشر مجیب خلوتګر له افغان حکومت غواړي چې د خبر اعلان او رسنیزو ادارو امنیت د خوندي کړي. دا غوښتنه داسې مهال مطرح کیږي چې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په دې وروستیو کې ویلي چې د داعش د خراسان څانګې دوه انتحاریان کسانی نیولی چې غوښتل په کابل کې په روغتیایي مرکزونو او رسنیو حملې وکړي. نور حالې د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپورټ کې اوري.
وروسته له هغې چې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د داعش ډلې د دوو تنو له نیولو خبر ورکړل چې په خبره یې غوښتل یې په کابل کې په یو خصوصي رسنۍ او یو روغتون ځانمرګې حملې وکړي. اوس له رسنیو د ملاتړ بنسټونه دې موضوع اندېښمن کړي. د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نای مشر مجیب خلوتګر د چهار شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ملي امنیت باید کړي ادعا ثابته کړي.
ملي امنیت دغه مسله په کره توګه ثابت وکړي چې د دوی ادعا صحیح ده. بل مسله دا ده هغه تروریستي ډلې چې داعش ده یا هر ډلې ده چې رسنیو ته ګواښ ورکوي، رسنیو باندې حمله کوي او پلانونه جوړوي، چې د دوی هغه اصلي چهره او همدارنګه د دوی هغه تروریستي اعمال باید پټ وساتل شي.
دا په داس حال کې ده چې د ملي امنیت عمومي ریاست وای د اسلامي دولت یا د اشدلې خراسان څنګه دوه ځانمرګې نیولي. د ریاست تیره ورځ رسنیو ته په یو لیګلي اعلامیه کې ویلي دي دغه کسانو غوښتل په کابل کې پر روغتیایي مرکزونو او رسنیو حملې وکړي. ملي امنیت داسې مهال دا خبره کوي چې د روان مریض کال د غبرګولي په لسمه د خورشید تلویزیون د کارکوونکو پر موټر چاودنه کې د دې تلویزیون دوه کارکوونکي ووژل سول او څلور نور ټپیان سول. د دې چاودنې مسؤلیت داعش ډلې منلی و. بلخوا د روان مریض کال د ثور په درویشتمه د برچی په سل بستریز ملي روغتون هم ډله ییزه حمله وسوه چې د نویو زیږیدلیو ماشومانو او میندو په ګډون وویشت تنه پکې ووژل سول او شل نور ټپیان سول. د هغه برید مسؤلیت داعش ډلې په غاړه واخیست. له دې وړاندې داعش ډلې د شمشاد په تلویزیون هم حمله کړې وه چې مرګ ژوبله یې هم درلوده. څو کاله وړاندې په کابل کې پر سردار محمد داود خان روغتون او همدارنګه د طلوع تلویزیون د کارکوونکو پر موټر انتحاري حمله وسوه چې مرګ ژوبله یې هم درلوده. طالبانو د هغو دواړو پیښو مسؤلیت په غاړه واخیست. اوس پوښتنه دا ده چې ولې وسله والې مخالفې ډلې په ځانګړې توګه اسلامي دولت یا داعش ډله رسنۍ او روغتیایي مرکزونه موخه ګرځوي؟ د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست پخوانی رئیس رحمت الله نبیل دا پوښتنه داسې ځوابوي.
څو دلایل باندې انتخابوي، یو د دې رواني اثرات زیات وي، مطبوعات دنیا او د افغانستان داخلي مطبوعات دې ته زیات توجه کوي او دوی د شهرت باعث هم ګرځي او د ویرې د خپرولو باعث هم ګرځي. زیات د رواني اړخ دوی دې ته ډېر اهمیت لري او د دوی د شهرت باعث هم ګرځي او بین ملی مطبوعات کښې شاید اثرات زیاد وی نسبت به تجدید پیو ولسوالی که یا بخار که به کم نظامی هدف بانده عمله وکی.
پا ورطه وقت که در افغانستان در اطلاعات و فرهنگ وزارت در نشرات و ماین در رسنوی و در امنیت در بش پر خوندی توب ادار برکوی. شوای شرق ازادی راژیو تول چه لامنیتی بانستون و سره پا همکاری در خبریالان و رسنوی و در خوندی توب تدابیر تر لاسلان دیدی خو پا اره زیاد معلومات وارن نکرل.
شیبه پا شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو هم په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لویو خارونو کې د اف ام په 1.5 په صافه اواز اوریدلی شئ. د افغانستان د اوسپنې د پټلۍ اداره د اورګاډي پټلۍ په وسیله د چابهار او افغانستان خلول د سیمه ییز اتصال او ترانزیت په برخه کې یو مهم ګام بولي. دا اداره وایي د دې پروژې هوکړه دوه کاله وړاندې شوي او پرون یې په ایران کې رسما کارونه پیل شول. د اورګاډي دا پټلۍ 628 کیلومتره اوږده ده چې د چابهار له بندره پیلیږي، له زاهدان، بیرجن او مشهد څخه تیریږي او افغانستان ته سره نښلیږي. امید زهیر ملي نور تفصیل اوروي.
د سوداګریزي پراختیا، ترانزیټي اسانتیا او سیمه ییز اتصال په برخه کې د چابهار بندر څخه د ګټنې لپاره تازه هڅه. ایران د هغې پروژې عملی چارې پیل کړې چې په پای ته رسیدو سره به یې د اورګاډي د پټلۍ له لارې چابهار بندر له افغانستان سره ونښلي. د اورګاډي دا پټلۍ 628 کیلومتره ده چې د ایران له چابهار، زاهدان، بیرجند او مشهد څخه به راتیریږي او افغانستان ته به رادننه شي. د افغانستان حکومت هم د چابهار بندر څخه د خپلې ښې او اسانه ګټنې لپاره د دې کار هرکلی کوي. د افغانستان د اوسپنې پټلۍ اداره وایي دا پروژه دوه کاله وړاندې لاسلیک شوه او پرونی په ایران کې عملی چارې پیل شوې. د دې ادارې تخنیکی مرستیال عبدالباری صدیقی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې لارې په وسیله به ایران له نیمروز او بیا نیمروز له هرات سره وصل شي چې په پایله کې به یې چابهار بندر ته د رسیدو اسانه او ارزانه لار جوړه شي.
دا پروژه نه یوازې دا چې د سوداګریزې راکړې ورکړې لپاره مهمه ده، بلکې د سیمه ییز پیوستون په برخه کې د پام وړ اغیز لري.
د ایران دولتي اژانس ارنا پرون د دې هیواد د ښار جوړونې وزارت د مرستیال خیرالله له قوله ولیکل دا د سیمې د ترانزیت او سوداګرۍ د پراختیا لپاره یو ښه پیل دی. هغه زیاته کړې دا د ایران د اورګاډي د پټلۍ یوه تر ټولو اوږده پروژه ده چې په خبره یې د اقتصادي بندیزونو سره سره به پلی شي او د 150 کیلومتره پټلۍ د غځولو کار به یې د روان لمریز کال تر پایه بشپړ شي. ارنالی کی په دې لار به مسافر وړونکي اورګاډي په 1 ساعت کې 160 کیلومتره او بار وړونکي اورګاډي 160 کیلومتره واټن ووهي. په ورته وخت کې یو شمېر اقتصادي کارپوهان وایي افغانستان لا هم له چابهار څخه ډېره ګټه نه ده پورته کړې او هیله ښیي چې د اورګاډي د پټلۍ له لارې د نخلېدو وروسته به دا مسیر د سیمه ییز اتصال د ټکي په توګه لا مطرح شي. شعیب رحیم چې د سیمې اقتصادي وضعیت له نږدې څاري ازادي راډیو ته وویل که د جګړې سیاست پر ځای اقتصادي ګټو ته پام وشي، ایران، افغانستان او هند به د چابهار له لارې په یوه سوداګریز دهلیز بدل شي.
چابهار ګټ موږ ته هغه وخت را رسیږي چې مالونه د چابهار بندر نه زرنج له لارې نه افغانستان ته داخل شي، چون دا لنډه لار ده کابل ته. ریل پټلۍ جوړېږي، زیربنا جوړېږي، واقعا هغه د چابهار بشپړ ګټه به موږ وکولی شو چې پورته کړو. نو هم باید سړک جوړ شي، هم باید ریل پټلۍ جوړ شي، چون ریل پټلۍ بې له مزاحمته بے جنجال په کم وخت کې مالونه اکمالول شي چې موږ ته بے شک ګټه رسیږي.
د ایران د خارج جوړونې وزارت هم ویلي چې د دې پروژې له لارې به د ایران، افغانستان او هند ترمنځ درې اړخیزه راکړه ورکړه او معاملات نور هم غښتلي کړي. یو ټولیز نظر پر دې څرخي چې چابهار ته هم هر څه ډیر په نږدې کېدو سره د افغانستان سوداګریزه اتکا پر پاکستان کمیږي، هغه څه چې پاکستان تل د زور د ټیکی په توګه په افغانستان کاروي. افغانستان چې تر ډیره د پاکستان له لارې سوداګري کوله، په 2014 کال کې له هند او ایران سره تړون لاسلیک کړ چې د چابهار بندر له لارې خپل تجارت پیاوړی کړي. افغانستان همدا ډول د سیمې له نورو هیوادونو لکه ترکمنستان، قزاقستان، آذربایجان او تاجکستان سره د خپلې راکړې ورکړې لړۍ پراخه کړې او همدې ته هیله مند شي اوس یوازې پر یوې سوداګریزې لارې محدود نه دی پاتې. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا وایروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د کورونا په اړه به یوه نړیواله موضوع راواخلو. بریتانیا په پام کې لري چې نن د کورونا وایروس د خپرېدو له امله د خپل ځپل شوي اقتصاد د رغولو لپاره ځینې پلانونه اعلان کړل. دي مخکې یو شمېر نورو هیوادونو هم چې ډېر کورونا ځپلي وو ورته پلانونه اعلان کړي وو. تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې.
تمته د بریتانیا د مالیه وزیر ریشی سوناک د شونځیو د مناسبې بیې لرونکو کورونو د سړکونو د ساتنې او عامه ترانسپورت په برخه کې د لګښتونو پلان نن وړاندې کړی. پر دې برخه لا وړاندې د شاوخوا 3 میلیارډ پاوند په ارزښت پانګونه منل شوې وه. په بریتانیا کې د کووید 19 ناروغي د خورېدو له کبله تر 43,000 ډیر کسان مړه شوي دي او دا د اروپا په سطحه له یادې ناروغۍ څخه د مړو تر ټولو لوړه شمېره ده. همدې مسلې حکومت اړیس چې له یادې وبا له خورېدو څخه د زیانمن شوي اقتصاد او له بحران څخه د راوتلو په برخه کې ګامونه واخلي. هاخوا په امریکا متحده ایالاتو کې پرون یو ځل بیا د کورونا وایروس تازه ثبت شوي پیښو یو بل ریکارډ جوړ کړ چې د تیرو 43 ساعتونو په موده کې تازه د 8209 پیښو راپور ورکړل شوی دی. په دې سره په متحده ایالاتو کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو شمېر نږدې 3 میلیونه ته ورسید. دا شمېرې چې د امریکا جانز هاپکنز پوهنتون خپرې کړې دي ښیي پرون د جولای پر 8 په دې هیواد کې 1,114 کسان له همدې ناروغۍ څخه مړه شوي دي او د مړو ټولیز شمېره په دې هیواد کې 1,013,312 ته ورسېده. کالیفورنیا او ټکساس هر یو پرون په کورونا وایروس د اخته کېدو د څه باندې 100,000 نوي پیښو راپور ورکړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو یو شمېر ایالتونو کې تیر اونۍ د پیښې یو ځل بیا ډېرې شوې او د دې سبب شوه چې ایالتونه د کوچنیو سوداګریو او د محدودیتونو د لرې کولو پلانونه بیرته وځنډوي. بل خو د روغتیا نړیوال سازمان چارواکو پرون په لاتین امریکا کې د کووید 19 ناروغي د لاډیرې دو په اړه خبرداري ورکړ. دغه چارواکي وایي دا یو داسې متفاوت خوریدونکې وبا ده چې بل لار نه لرو، مګر دا چې خپل ټول انرژي د هغې پر کنټرول ولګو. دا مهال په نړۍ کې یاد ویروس نږدې 1,000,000 کسان اخته کړي دي او 543,000 کسان هم ترې مړه شوي دي. دا شمېرې د امریکا جانز هاپکنز پوهنتون خبرې کړي دي.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپو سربیره د غراز لوی خورونو کې د اف ام په 3.5 څپه صاف او واضح اوریدلی شي. لکه څنګه چې خبرونې په پیل کې مو ویل، د خبرونې په دوهمې نیمایي کې دوه اونیزې خبرونې لرو. د ازادي راډیو البته د ژوند په شیبو کې او د غراز د اساسي بشري حقوقو ازادي راډیو اوري. هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو خبرونه کوي. په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او چپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 صفه صافه وځي اوریدل شي. او اوس هم د لندو خبرونو واردې مللای بشیر ته بغوښ شو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د امریکا د مرکزی قومندې مشر وای ډاډه نه دی چې له طالبانو سره اړوندو سخت دریځو ته د روسیې د انعامونو په نتیجه کې دی په افغانستان کې امریکایي سرتیری وژل شوی وي. افغان ولسمشر د کاپیسا ولایت د وضعیت ترزولو په خاطر د دې ولایت مرکز ته تللی دی. په خوست او لوګر ولایتونو کې په دوو جلا پیښو کې اوه وسلوال طالبان وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي. د کندهار په شاولی کوټ ولسوالۍ کې نن سهار په موټر بم چاودنه کې درې پولیس وژل شوي او څوارلس ملکي او نظامي کسان ټپیان شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستانه غوښتي چې اجازه ورکړي په پلازمینه اسلام آباد کې د هندوانو یو عبادت ځای جوړ کړي. د برتانیا حکومت د کورونا وایروس په خاطر د اوښتې اقتصادي زیان د جبران لپاره بنسټیز لګښتونه په پام کې نیولې دي. او په جون میاشت کې ګرمي هوا په سایبیریا کې د تودوخې درجه تر بل هر وخت زیاته کړې ده.
د خبرونو تفصیل که مو غوښتي وي بیا هم لوستلی شئ. د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کم. مخکې له دې چې د ازادي راډیو دو اونیزو خبرونو ته وار ورسیږي، ستاسو څو پیغامونه به واورو چې د ازادي راډیو په اثر تهونکي ماشین کې مو پرېښي دي.
ستاسو له پیغامونو
مانم شاه محمد دی د کندهار ولایت څخه سره فکر سیم. زه اصلي د خاکریز ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زموږ دغه مشکل دی چې زموږ د ولسوالۍ سړک د 10 کاله کېږي چې پیسې پر اخیستل کېږي، خو زموږ د خاکریز ولسوالۍ سړک نه راډمبروي او پیسې شخصي جوبو ته لویږي ډېره مهمه.
زه خپل د خوست ولایت د خلبشاد سیمې څخه تاسو سره په اړیکه کې یم. موږ دلته ډېر مشکلات لرو. بل موږ خپل دلته دا کر نرخونه چې ډېر زیات دیک شوي دي. موږ د حکومت ته دغه عرض ده چې موږ د نرخونه لږ ټیټ کړي. او بل د افغانۍ تقریبا شپږ میاشتې کېږي چې هغه شوې ده. اوس دومره نرخونه دیک شوي دي چې مخکې وکندارو باندې په 100 روپۍ شامل وي، ده اوس په 100 افغانۍ ملوي. حکومت ته ما دا عرض ده چې موږ دا ستونزه زر تر زره حل شي. ازادي راډیو نه مننه.
زه سمیر خان بارک د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ څخه دا پیغام تاسو ته لیږدم. تېره ورځ د ملګرو ملتونو د نفوسو ادارې د ښځو د چلند په باره کې څو معلومات وړاندې کړل. په هلمند ولایت کې خصوصا په ټول افغانستان کې د ښځو سره ظلم شروع دی، خاصتا په هلمند کې. تېره ورځ زموږ په کلي کې یو داسې پېښه رامنځته شوله کله چې د مساکله اوسېدونکي وه، هغه راله د 15 کلن 10 کلن ځوان ته کله مه انجلی واده کړه. نو په دې خاطر باندې د مسولو چارواکو څخه مې غوښتنه همداده، د بشر د حقوقو څخه مې غوښتنه همداده چې په دغه کارونو کې باید مطالعه ولري او دا کارونه ته باید رسیدګي وکړي. ظلم شروع دی د خدای در کوره، خدای پر لاس دا تاسو داسې کارونه ته د پای ټکی کېږدي. السلام ورحمت الله وبرکات.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو لایويونه ورسته مو به هم د خبرونې تازه همایون هیوات هر کله کوم دا ونې په د خبرونه کې په فساد غیږو دا چې فساد څه ده پایلې څه دی او څومره د خلکو په ژوند اثر لري په دې اړه د خبرونې لامل مسره بحث کوو د خبرونې ملمه هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د اسارنې ورزونې د څنګ مشر خغلی عبدالواحد سیرت ده سیرت صاحب تاسو ته په پایل کې خرغلاست وایو د پایل د پښتنې په توګه دا مطرح چینی کیدیش خلک د فساد په اړه معلومات ولري خو ک لیلمی اړه په دی اړه غږی کو نو فساد څه توای
په لومړي سر کې تاسو ته تاسو محترم ادارې ته ټول اوریدونکو ته سلام احترامات وړاندې کوم فساد خو فسادن اخیستل څه دی عربي کلمه